ازادي رادیو قدر من اوریدونکو په سلامونو موز فرشته سها کار کلی کوم پیل کوو د دې سات په خبرونو. د طالبانو بهرنی چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي چې دوی د بلوچستان د کوټې د کار د اورګاډي په تمځای کې شوی چاودنه غندي. طالبانو همدارس په چاودنه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته تسلیت ویلي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګ برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږویشتنو ته زیات شوی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا دوه شپېته نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفقت ویلی حمله داسې وخت وشو چې نږدې سل کسان ریل ګاډي ته پتا مو و چې لکوټې څخه راول پندې ته لاشي. د بلوچستان یو بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوسټ د دې حمله مسؤلیت منلای او په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان په نخ کړی چې د ریل ګاډي په تمځي کې راغونډ شوی وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکو ویلي په وژل شوی کې سوال لسرتيري هم شامل وو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې څارنوالانو پرون د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یو مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیه د عالمه خې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړی دي. د فرانسې خبری ایجنس له خبر لمخې د امریکا د وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه د سیسه د ایران د سپای پاسداران د انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قومندان جنرال قاسم سلیمانی په 2020 کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په یو برید کې ووژل شو. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالاتونو له غوښتنې وروسته وکړ. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز د ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لس ورځو کې له دغه هیواد ووځي. اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن سهار په اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید چې له کیفه د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري. په اسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خپرو شویو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 220 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والانسیا شاوخوا سیمې د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي نن په غزې ترانګه کې د اسرائیل پر دوو حملو کې لک تر لګه 14 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې شمال ته چې جګړو ځپلې لڅو نه وروسته د بشري مرستو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. په یو حمله کې د غزې په ختیځ ښار توفا کې یو ښوونځی په نښه شوی چې خلکو پکې پناه اخیستې وه. د غزې روغتیایي وزارت په وینا په پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې دوه محلي خبریالان، یو مندوار ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. دا اسرائیل پوځوي په حمله کې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد افراطي ډلې وسلوال پنه کړی، خو په دې اړه یې اسناد لا نه دی وړاندې کړی. ملګرو ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,400,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,900,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګري ملتونه د جمعې په ورځ په اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. او د عربي متحده اماراتو په شارجه کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ او د 253 منډو هدف یې افغانستان ته وټاکه. افغانستان لوبغاړو تر اوسه په 1.5 اورونو کې د سلور لوبغاړو په سوځیدو 119 منډې کړې دي. دا مسابقه د 350 اورو لوبو دوهمه یوه ده چې د متحده عربي اماراتو په شارجه کې د دې لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لومړی یوه د چهارشنبه په ورځ افغان لوبډلې د 2 نوي منډو په توپیر وګټله. د دواړو لوریو ترمنځ دریمه لوبه به د دوشنبه په ورځ ترسره شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې په افغانستان کې د خزو لپاره د نفقې موندل د هر ورځې په تیریدو لا ستونزمن کیږي.
نو زمي ته ډیره خفه مخک خو وړه و د افار شو کالی مالی زمي ته ډیره خفه منو ایران پاتم چې زبچې کوم دې زمي ته.
دا اورزګان ولایت په ترینکوټ ښار کې د انارو حاصله د دې ولایت د باغداري یو مهمه برخه ده، خو باغداران بیا له دې اړخه شکایت کوي.
دا څو کال کېږي بل دغه سیم ورسته سی خلکو ته سره ورکو، از موږ خواري نه جوړي نه څه کو.
په دې خبرونه کې د افغانستان د موضوعاتو تر څنګ نړیواله موضوع هم شته. په خبرونه کې را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سمنګ د راپورونو برخه ته بیا هم خرغلی. ځینې نړیوالې مرستندوی موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپل نور کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپل ماشومانو پلورلو تاړ شوې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره هم د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو لا ستونزمن کیږي. نور حال په دې راپور کې.
ځینو نړیوالو مرستندویه موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمیر افغان پلرونه د خپل کورنیو د نور غړو ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپل ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ولټوی جان چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپل یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په وبر خکې راغلی.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده
من. زمان ژوند ډیر تریخ و ان تر دې چې خپل یو یو کلن لور می و پلورلا. مجبور وم د نورو للوګي ډیر پتنګ شوی وم. مونږ ویل مخکې لدی چې نور مړ شي یو به یو پلورو چشپه مو تیر شي. هغه وخت چې میو پلورلا یو کله نه و اوس تری کله نه شوی ده.
د عبدالله په څیر خای په افغانستان کې سلګونه نور کورنۍ هم لکړونو ډاکس ون تیروي. ولوی جان په خپل دی بیان کې ویلی چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 190,000 ماشومانو په ګډون 300,000 افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولې دي. بلخو د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختېږي. د یو شمیر کورنۍ او مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کابل خاري وی اوسیدونکو او د شپکسي سي کورنۍ او ماشومان سرپرستي ګلدستي هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
ډیر مختصات ضعیف ده نه کاریګری څوک هم نشته د خپل یو کالی منځلو ته یو فرش منځلو ته دغه تزم نو ژمی ته ډیره خفه مخک خو وړه و د فرش او کالی مالی ژمی ته ډیره خفه منو ایران پاتم چې زه بچی کوم دې ژمی ته
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې بیوزلی او بیکاری اوج ته رسیدلې ده. د لوګي د نړیوالې درجه بندۍ GHA په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 مخبور سوی راغلی چې افغانستان ساکان د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا 13 په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په 13 کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته سوې، خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر زده کوونکي چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې وای پازموینه کې د ګډون لپاره اړو ایستل شوې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای چې دغه ازموینه په داسې حال کې تر اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ننګونې دي. طالب چارواکي بیا وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینو د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. په همدې اړه د راپور ته غوښتي
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځکهونکې وایي چې د امارت پیژندنې پاسموینه کې د طالبانو د نظام د جوړیدو د څرنګوالي د دوی د فعالیت د پیل موخه او د طالبانو د حکومت د تاریخچه په اړه ترې پوښتنه شوې دي. د غزدکونکې دا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعه او پاسموینه کې ګډون ته اړ شوې دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کېږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د ویلی سیس د کونکو چې د امارت پیژندنې ازموینه ورکړي د نوم د نخ پرې دوه د غږ د بدلون په شرط ازادي رډیو ته ویل
از مو امتحان امور شناسی گرفته شد پیش از امتحان
لموجه ازموینه واخیستم لا ازموینه وړاندې د امارت پیژندنې کتابونه راکل که څه هم موږ د کتابونو او استادانو کمی لرو خو لموجه ازموینه واخیستم او ټولې پښتنې د امارت اړوندې وي
امتحان درباره امارت بود.
د ځکهونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لوري په خونیزو مرکزونو ویشل شوی منځپانګه تر ډیره د طالبانو د تاریخچه د دوی د مشرانو موخو او قاعدو پاړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستي او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړي دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورزنه درسي چارې لستون سره مخ کړي.
یو ورځ شوونځي رخصت وو موږ د لامل پښتنه وکړه وی ویل چې له شوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي پراتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي به وی د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینه د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوی رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینه پر مهال یې غونډې ته خبرې کړې او د خبرو جریانې د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خبر شوې په دې اړه ویلي
خپل فکرونه هم جوړ کو او د خپل شاګردانو او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ.
خو په جبري توګه د داړول کړونو په لیکول په ټولنه کې څاغیز لرلی شي. پاړی د زده کړو د برخې فعال او د پانتون استاد شفیق الله شفیق وایي
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي
سرانجام کل جامعه را میخواهند که طالب بسازند.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کېږي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي چې دې چارې د کتاب د مطالعې د مینوالو توند غبرګونونه هم راپارولې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه په ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فائق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشري زیته په وینا کې ویلي چې ډېر افغان کډوال زده کړو او روغتي خدمتونو ته لاسرسي نه محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري ایستل کېږي. په همدې اړه د فیروزه عزیزي راپور ته غوښتي
له گاونډیو هیوادونو په ځنګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندی کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته په وینا کې چې متن یې په خپله ایکس پاڼه هم خپور کړی، د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نستنول کیږي چیرې چې د ده په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلي فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاوو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده، ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیرد، حتی اسناد و مدارک کم میدهند قابل اعتبار نیست.
لبد مرا وضعیت بل ډول دی، پام نکیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دي. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی، هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هېواده کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هېواده د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤول امید پویا ازادي راډیو ته وویل
اخلاق اجباری هم روز افزون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری ویستل راست تر بلی پزیتی دو دی زر دیر اندیخمنیم. زنشم کولی تر بیرون کم زی او لارد شم او چه واخلم، زکه چه یو خود بانکی کارتونو سنزه ده او بلا سنزه ده سیم کارت ده. که پولیس منگونی سی او دیپورت مکری منگنوشو کولی چه تا حوال ور کرو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی، کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بی اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایرانی چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي، خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربیره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د آزادی رادیو ته وویل
بار از تهران گرفتند، برگی داریم، این برگی بیمه ورزشی
مونگی تهران که اونی ولو اسناد لرو ده ورزشی بیمه اسناد ده بانک کارت سیم کارت هغشنه پانی اسناد مو چه در لودل هغه ایرانا واخستی موګه په پوزي کم کې له خوړو او بو پرتا ساتلی وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکېدل داسې مهال دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وکمنېدو وروسته د خبريالانو په خوانې سرتیرو د خزو د حقونو د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زرګونه افغانان چې په دغه هیواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوي اروپایي هیوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مختولو په خاطر دغه هیوادونو کې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې د توطیې په تور پر یو افغان وګړي رسمن تورونه لګول شوی. ویل شوی دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد شاکری نومي کې په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان سوی و. د ایران د سپای بازاران د قدس وکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر وو د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو برید کې ووژل شو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای بازاران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف شوی وو. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یو چارواکي چې نومینه د اخیستل سوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړې چې په نهایت کې د ډونالډ ټرمپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی وو د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل شوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې اف بی آی سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو څو میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د شاکری ترڅنګ دوه نورو سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایراني الاصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای پاسداران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړې دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایراني الاصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایراني الاصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر 15 د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کونړ کې خلک له حکومت بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو غوښتنه کوي. 13 ورځ د سرپرست حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستيال کونړ ته تللی وو او هلته یې په یو غونډه کې قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي. په همدې اړه لسی منځمنګ د همکار راپور ته وکړي.
په کونړ کې خلک د بیروزګاری، غربت او د شته اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د ولایت زیاته برخه یې غرونو او سیندون نیولې او د کرکلي وړ ځمکه یې کمه ده او داسې بازار هم نه لري چې بیروزګارو کسانو ته پکې د کار کولو او نفقې ګټلو زمینه چمتو شي. د کونړیانو په وینا د بیروزګاری په وجه ځوانان د وطن پریښودو او په مرګونو لارو سفر کولو ته اړ شوي چې ډېری وختونه د ګاونډیو او نورو هیوادونو د امنیتي ځواکونو لخوا د وژنو په ګډون د ډول ډول زور زیاتی سره مخ کیږي. محمد رحیم خاکسار
مارتی استامینا او به په ځانګړي ډول د کار او ټولنیزو چارو د وزارت نه داخله ده چې د ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي. دلته باید د صنعت لپاره کار وشي. دلته د کونړ سیمه د سیو سیمه د چې د توریزم د صنعت یا د سیاحت لپاره ډېری ښې جاذبې، ډېری ښې زمینی ښه فرصتونه لري.
مولوی عبد الله رحمانی وای کونړی ځوانانو ته دی د کسبونو زده کړې موقع برابر شي او کوم کسانو چې کسبونه زده کړې هغوی ته دي د خپلو کسبونو اړوند دندې ورکړل شي څو پردي هیوادونو ته لتګ او اقتصادي ستونزو وژغورل شي.
طالبه دار چې دا حرفه مناسب د کار زمينه د ځوانانو ته برابر شي، که نارینه یو که زنانه یو که غلامه یو که عوامي چې کار زمينه ته برابر شي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستيال مولوي زاهد الله احمدزی چې تیر ورځ کونړ ته تللی وو د غونډې برخوالو او ټولو کونړیانو ته وویل د روزنتونونو، دارالتامونو او د حرفوي زده کړو مرکزونو لړۍ به تر ولسوالۍ او کلیو پورې وغځوي او بیروزګارو کسانو ته به د کسب زده کولو ترڅنګ د کار پیدا کولو غم هم خوري.
حرفویز د پرو مرکز د چې ول سوالو ته او ول سوالو نن کوشش بیا دا چې کلو ته وسات ور.
په کونړ کې خلک د سرپرست حکومت له چارواکو په داسې حال کې بیروزګارو کسانو ته د کسبونو زده کولو، کورسونو زیاتولو او د دندو پیدا کولو غوښتنه کوي چې لکلون را په دی خو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله افغان ځوانان مزدوري په ایران، پاکستان، ترکی او نور هیوادونو ته په سختو مرګونو لارو سفرونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان او ایران په افغانانو ځمکه را تنګ کړي، د وشتلو، نیولو، ادامولو او په زور له دغو هیوادونو څخه یې د را وستلو لړۍ چټکه کړې ده.
دا روزګان ولایت په ترینکوت ښار کې د انارو حاصل د دې ولایت د باغداري یو مهمه برخه ده، خو وس باغداران له دې بازار شکایت لري. نور حال په دې راپور کې.
د روزګان ولایت انار د خپل ځنګړتیاو او ښه کیفیت لامل په بازار کې ځنګړی ځای او شهرت لري، مګر اوس باغلرون کې او بزګران د بازار د نشټوالي او ټیټو قیمتونو لامل د اندیشنې سره مخ دي. د روزګان ولایت یو بزګر حفیظ الله چې د انارو باغلري او حاصل ورڅخه ټول کړي اوسې په لمنځوړلو بوخت دي. دی وايي خپل باغ ځکه لمنځوړي چې د انارو قیمتونه ټیټ دي او دې ته ګټه نه کوي، او اوس پلان لري چې د بادام ونی پکښې کې وکړي.
دغه باغ لرم د انارو، بس ته بند کړم، د کارم خریدارو شې نسته. دا څو کاله کېږي بالا دغه سي ورسته سي خلکو ته سره ورکو، از موږ خواري نه جوړي نه څه کو. دا تقریبا دوه جریبه وي، ډېر شغوانی په ډېر شغوانی غواړي چې واري و نو هغه باراریان یا د موټر یا دغه کرایه نه جوړي، چې هغه کرایه اوس درخشې ته ورکو، موټر ته ورکو، چیش ته ورکو، هغه نه جوړي. نو بارا څه کو په دغه مو وسطه بند کړی د بالا دغه کار ری توغ دي. تو
د دغه ولایت یو بل باغ لرونکي او بزګر زکریا وای په دغه ولایت کې ګڼ شمیر بزګران چې پر ځمکو یې د انارو باغونه جوړ کړي وو سرسخه خوا باد دي، ځکه د دې په خبره چې بازار نه لري.
انارو شش کال سم حاصلات یې ورکړه، خو لارې بندې دي، لارې دغه نه لري، بازار نه لري. من په شلو په ډېر شغوانۍ دي، هغه ګرده دلې ته شیله نه دروځي، ځکه موږ ورته سودا ده چې واړو بله باغونه پیکو. لامل یې د لارو دغه دې سوداګر نسته، او دغه نرخ نه لري، قیمت نه لري، شیله نه لس شل افغانۍ برای چی نه دي.
یعنی ستا باغ خپله سو جریبه دی؟
ما باغ یو دوه جریبه قدر دی. انشاءالله د ولس مو دا غوښتنه نه چې موږ ته بازار پیدا کړي، تجارت یې لاسي و دواوی را کی پر بیا پښو
سوداګر. او یا هم د ترینکوټ شار دکانداران وای د اورزګان د انارو د قیمتونو د ټیټوالي لامل د اورزګان او کندهار د لوی لاري خرابوالی دي، او د غراز ولسوالۍ ته غزيدل لاري دي. د ترینکوټ شار دوه تنه دکاندارانو ازادي راوی ته داسي وویل.
خدای سي د انارو کې پاکستان اوس ګور دلته انار دي، دلته په مارکیټ کې چانار پوره دی راوړسي، په ډیر شغوانی، په 15 شغوانی، په 15 ډیر شغوانی، په 8 ډیر شغوانی، زدر څلور شغوانو پر منا شانار په څلور شغوانی خرچيږي. مله نه بیا موږ د دکاندارانو ته دا نور وچ بل څوک راسي د پورو د پر څوک منو لري، څوک نیمانه لري، څوک دوه منو لري، په 15 شغوانی، په 15 څلور شغوانی الته بار فنار په پارک لري، ډیر شواله منا په 15 ډیر په څلور شتو کوه، څلور شپ په 15 په 15 څلور د رقم ورکو.
نو من سبلادي د ترینکوټ انا خپل نش ډیر شته دی، وس مج باغونی جره کړی دی، په باغو کې ډیر توانیانو چې مشک می صبر تکړی د پروش کات په حساب نه چانر بشک مت ولري، چې موږ کوم باغونه اجاره کړ چې بنار مارکیټ تکړه انار نه قیمت درود دی، او شانر وس من په شپته افغانی په 15 افغانی دی. نو د انار څخه من په شل افغانی مست په لس افغانی مل دی، چې میدانر مش خرڅ کی. نو پاکستان ته نه ځ نور یوادوت نه ځ په دغه ساده انار قیمت ډیر ارزان دی. نو موږ کوم باغونه اجاره کړ موږ دلار په خاطر باندې اجاره کړل نو لاري لګي، نو سنخ په پیدا کې موږ د یال به ګواله د دې سیاغه لري را باندې باندې کړی، نو دا نار قیمت ډیر ښکته سو.
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای دی هڅه کوي چې د اورزګان د نارو او نورو میوجاتو لپاره بازار پیدا کړي، چې په دې برخه کې څنګه د ځکار هم کړی دی. د یاد ریاست ویان عبدالمنان پاروکی وای د یاد ولایت انار د پاکستان په ګډون هندستان او یو شمیر نور یوادونو ته هم انتقالیږي.
په روزګان ولایت کې پر 1495 هکتار ځمکه باندې انارو باغونه سوي دي چې کلنی عاید له دې باغو څخه 1446 ټنه کلنی عاید لاسته راځي. او د مارکیټ موندنې لپاره موږ همیشه کوشش کړی دی او کوشش هم کوو چې مارکیټ ته پیدا کړو. چې لله الحمد د روزګان انار اوس هم ښه مارکیټ لري، سي پاکستان هیواد او هندستان هیواد او د غرقم ایران هیواد ته دی اوس انتقالیږي وړل کیږي دوری په غو مارکیټو کې عرضه کیږي.
لدی ټول سره سره د روزګان یو شمیر ځوانانو پر ټولنیزو رسنیو هم کمپاین تل کړی دی چې خلک وهڅوي د خپل وطن انار وپیری. دی وایي د پاکستانی او ایراني میوو پر ځای د روزګان انار وپیری تر څو د روزګان باغدارانو ملاتړ وسی. که څه هم د کرنې ریاست او ځوانان د بازار د شوالي لپاره هڅې کوي.